السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 189 زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو له کبله مري چې درملنه یې ممکنه ده. ډبلیو ایچ او نن پر ټویټر لیکلي چې باید د ژوند ژغورنې او د ماشوم او مور د ښې روغتیا لپاره چټک اقدام وشي. ډبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکې بللې وې او ویلي و چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له کبله له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون ازادي راډیو ته ویل شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړي دي. د راپورونو له مخې د پنچیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی ده چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشي شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی یې ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون څو نور مدني فعالان او د بشري حقونو فعالان لا هم له طالبانو سره بندیان دي. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندانۍ یا سنتکام ویلي ځواکونو یې نن سهار د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم مشر چې په منځني ختیځ او اروپا کې د تروریستي حملو په پلانولو کې لاس درلود په نښه کړی او په غالب ګمان وژلی دی. د قومندانۍ ویلي پر دې مشر حمله د سوریې په شمال کې د هلیکوپټر په وسیله شوې ده. د امریکا پوز د داعش د دې مشر نوم نه دی ښودلی خو ویلي دي چې دوه نور وسلوال هم په دې برید کې وژل شوي. د امریکا پوز وایي امریکایي سرتیرو او ملکیانو ته په دې برید کې زیان نه دی اوښتی. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیتسک سیمې پر لیمان، بخموت، افیدیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څه باندې 60 حملې شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ سر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان ور اوښتی پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافع د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل ویشتي او 24 هوایي حملې کړې دي. د پوځ په وینا په دې حملو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي او ډېر ملکی تاسیسات ویجاړ شوي خو پوځ یې جزئیات نه دي ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. راپورونه کې به په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زده کړو په بهیر کې د ځنډ په اړه جزئیات واوري. په افغانستان کې د پرزیدلي جمهوري نظام پر پوځیانو د وژونکو حملو د تازه پیښو له اندېښنو مو خبرو.
دغسې پیښې چې په واقع کېږي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت شخصي خصومتونو یا شخصي رقابتونو په اساس داسې پیښې اوسي. دا نو جنایت ترسره کېږي په ټولنه کې طبعا انسانان ژوند کوي.
د دې وژنو عواقب له یو شنون کې سره په مرکه کې شاربو.
طالبان لکه څنګه چې مشرم رضایت نه کوي باید کوشش کړي چې یو حکومتداري ته مخه کړي. دا د افغانانو په ګټه نه ده او د افغانستان د اسلامي امارت عمرم لنډوي.
د خوست ولایت په تڼیو ولسوالۍ کې ګلۍ کروندې زیانمنې کړي.
د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل په سیمه او د ناریج د سنګېړه په سیمه دغه ګلۍ شویدو چې د زرګونو جربه ځمکه یې زیان درسه ورده.
په افغانستان کې د څښاک د اوبو ستونزه څېړو. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب لرو. په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو چې نن د سمرقند د غونډې او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو موضوع ته ځانګړی شوی.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم میر احمد صاپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو په کندهار کې د طالبانو د پوهنې ریاست منی چې د پوهنې وزارت لخوا د دی ولایت د سیمایزو خونځیو او خونیزو مؤسسو د فعالیتونو د ځنډیدو امر یې ترلاسه کړی دی. د دې خونځیو د فعالیتونو د ځنډیدو خبر په هغه رسمي مکتوب کې یاد شوی چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د کندهار او هلمند د پوهنې ریاستونو ته استولای دی. د طالبانو چارواکي وایي چې دا پریکړه د ولس شکایتونو ته په پام سره شوې ده. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لوري په دیاړه په یو خپور شوی رسمي مکتوب کې راغلی دی چې په کندهار او هلمند کې به تر هغه سیمه ایز ټولګي او د خونیزو موسسو فعالیتونه تړلي وي چې د دې وزارت لوري د څېړنې ټاکل شوي پلاوي د یادو پروژو په اړه څېړنې نوي بشپړې کړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند وکیل احمد متوکل هم دا مکتوب تاییدوي. خو وایي دا بندیز لنډمهاله دی او د ستونزو تر حل وروسته به سیمه ایز ټولګیو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي.
د ځینو ولسي شکایتونو پر اساس د ټولو تعلیمي موسساتو کارونه درول شوي دي، ماتل شوي دي. د وزارت مقام هیئت په خبرو ورسره اخته دی، ممکن دا خبره ژر حل شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د یو سیمه ایز ټولګي ښوونکی ختیځ نوروز وایي چې تېره ورځ ورته د مسؤلینو له لوري د دغه ټولګیو د تړل کېدو امر شوی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دغه ټولګیو د بیرته خلاصېدو په برخه کې جدي واوسي، ځکه په خبره یې که تړلي پاتې کېږي زرګونه زده کوونکي به له زده کړو بې برخې شي.
او په زرګونو زده کوونکي په کښې درس وایه. نو دا دوم ځل دی چې په دغو ولایتونو کې د مالی ټولګیو په وړاندې تدریسي وقفه راځي. دې هیله چې زموږ د هېواد مسؤلین همدغه وقفه ځنډنۍ نه کوي او خپل دفتر وروسته بېرته تدریسي جریان راپیل کړي.
که څه هم د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین ادعا کوي چې دا پریکړه د ولسي شکایتونو پر بنسټ شوې، خو د کندهار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ټولګیو کې په هغو سیمو کې چېرته چې ښوونځي نشته د دوی اولادونو ته زده کړې ورکول کېږي او په بندېدو یې دوی سخت خواشینی دي. د کندهار اوسیدونکي منیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا کار زموږ لپاره یو ښه خبر نه دی، په دې خاطر چې محلي ټولګۍ په ډېرو داسې لرو ځایو کې محلي سیمپونه شته چې هلته مکتبونه نشته او هلته ماشومانو ته د زده کړو زمینه نه برابر شوې. نو په دې خاطر سره موږ دغسې د محلي ټولګۍ بندېدو خوابدي کړي یو، خاصتاً په لرې ولسوالۍ کې، په لرې پرتو سیمو کې چې هلته ماشومان په هېڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه لري.
هڅه مو وکړه په دې اړه د هلمند د اوسیدونکو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. محلي ټولګي د افغانستان په هغه سیمو کې فعال دي چیرې چې ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. یوازې په کندهار ښار او ولسوالیو کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال دي چې د یونیسف او نورو موسسو لخوا مالي ملاتړ کېږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به دا ټولګي بیرته پرانیزي او کنه، خو دوی له دې مخکې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بندېدو خبره هم لنډ مهال لپاره کړې وه، خو دا دی د شاوخوا 40 میاشتو په تېرېدو سره لا هم تړلي پاتې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وایي د پرزیدلي جمهوري نظام د امنیتي دفاعي ځواکونو هدفي وژنې لا هم دوام لري. نصیر احمد فایق دا خبره د پخوانیو ځانګړو ځواکونو د سرتیری ریاض احمدزی د وژنې په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلی. احمدزی درې ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته په ډزو وویشتل شو. د هغه وژنې د طالبانو د حکومت د عمومي عفو او ترخوا یې د ټولنیز امنیت دعوه تر پوښتنې لاندې راوستې. امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې د لړۍ دوام ورځ تر بل اندېښنې لا ډېروي. تازه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي په هدفمند ډول د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه لا هم روانه ده. هغه پرون په خپله ټویټر پاڼه په جلال آباد کې د مخکنیو افغان ځانګړو ځواکونو د یو غړي د وژل کېدو په غبرګون کې د پوښتنې په شکل لیکلي د طالبانو عمومي بخښنه چیرې ده. ریاض احمدزی درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. هڅه مو وکړه چې د هغه له کورنۍ سره اړیکه ونیسو څو د پېښې لا ډېر جزئیات روښانه شي، خو بریالي نه شو. خو پر هغه برید دا اندېښنه او پوښتنه راپورته کوي چې ولې لا هم مخکني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نښه کېږي او تر شا یې څوک دي. د مارچ په 19مه نیټه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي د طالبان حکومت د مخکینی نظامیانو په وشنې او شکنجې توران کړ. د کمیسیون په خپل راپور کې لیکلي وو دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیری او نظامیان په ډیر ظالمانه شکل نیسي، شکنجې کوي او بیا یې په ډیره بې رحمۍ له منځه وړي. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي عمومي بخنه تطبیق شوې او هیڅ څوک ترې د سرغړونې حق نه لري. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
دغسې پېښې چې په واقع کېږي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت خصومتونه وي، شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه به اساس داسې پېښې وشي. دا نو جنایت ترسره کېږي په ټولنه کې طبعا انسانان ژوند کوي، داسې پېښې واقع کېږي، خو هغه د هغه سیاسي ملوظاتو په اساس نه وي بلکې شخصي مشکلات او مسائل لري. دغسې خلک سي پخوا نظامیان اوسېدلي، هغوی ځان ته یو بکګراوند هم لري، ستونزې هم لري.
خو د طالبانو د حکومت له دې ادعا سره سره د تیر کال په وري میاشت کې د بشري حقونو د څار سازمان یو مستند راپور کې وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. خو دا ادعا هم طالبانو رد کړې وه. تر خوا ازادي راډیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خپاره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شویو مخکینی نظامیانو کورنیو سره خبرې شوې او هغوی تایید کړې وه چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره هغه مهال هم په خبرو کې د خلکو د خپلواکې ادعاوې رد کړې وې.
د پرزیدلی جمهوری نظام د پوځیانو د وژنو د دوام او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه مرسلین ارسلا د امنیتی چارو لشنون کی احمد خان اندر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د طالب چارواکو دا ادعا تر کومه سمه ده چې د پخوانیو پوځیانو د هدفي وژنو علت تر ډیره شخصي دښمنۍ دي.
په لومړي سر کې باید دا ووایو چې په خپله د تېر حکومت یعنی د جمهوري نظام چارواکو او د امریکا متحده ایالاتو د ناټو د غړو وادو د افغانستان د وسوال پوځ د منصوبینو سره په بشان توګه سره نازواني کړی ده او ځینې د جمهوریت د وخت لوړ رتبه جنرالان چې د په سر کې وو دوی یا بهر تل خارجان سره لاړل او یا دا توانمندي جوړه ده ووتل. نور زموږ ډېر نظامیان په وطن کې پاتې شول، څه برخه ګاونډیو هیوادو ته لاړل چې په دې دوه کالو کې داسې ولیدل شول چې د طالبانو هغه د عفو عمومي فرمان په سمه توګه عملی نه شو او په ډیرو ولایتونو کې چې شاید ډیر رسنیو ته هم نه رسیدي زموږ نظامیان وزورول شول، وزپل شول، ووژل شول او د وطن فرار ته مجبور کړل شول. اوس چې دغه هدفي وژنې بیا هم په ډیرو ولایتو کې کیږي، که څه هم د افغانستان اسلامي امارت کوشش کړی چې پخوا دې ته د قومي او د ځینو ستونزو د امنیتي ستونزو رنګ ورکړی، خو اوس دغه هدفي وژنې باعث دي کیږي چې نظامیان هغه ژوند او امنیت نورم په خطر کې سي. له بلې خوا په بهر کې زموږ ځینې پخوانی چارواکي او نظامیان جنرالان چې د جبهه اعلان کړی ده دلته شاید ډیر په افغانستان کې هغو نظامیان ته د دوی دغه ځینې شعارونه ډیر په ضرر تمام شي.
د طالبانو حکومت ځینې چارواکي په دې وروستیو کې په ځینو نړیوالو او سیمه ییزو ناستو کې دوی د مسؤلیت خبره کوي. دوی وایي چې دوی یو مسؤل حکومت په توګه عمل کړی دی، نو که داسې هدفي وژنې دوام پیدا کوي او دوی په وضعیت باندې کنټرول نه لري یا قصدن داسې کړنې کیږي، نو طالبان واقعا څونه د یو مسؤل حکومت په توګه مطرح دي اوس فعلاً د افغانانو لپاره؟
د طالبانو د حکومتداري په سر کې هم لوی مشکل دا و چې هغه خپل جنگي قومندانان چې په هغه ولایتو کې جګړه کوله له پخوانی نظام سره هغه د والیانو د قومندانانو د امنیت رئیسانو په توګه نور چارواکو په توګه وګمارل چې هغوی خپله د اسلامي امارت نوم بد کړی دی، تا چې سمنر کړی په ډېرو ځایو کې وژنې کړي دي. هر څوک د خپل ولایت نه ښه خبر دي، زه کولی شم د خپل ولایت په اړه ډېر معلومات وړاندې کړم، مګر معلومیږي چې هغه ولایتي چارواکي سم اطاعت نه کوي او په خپل سر هم ځینې عملونه ترسره شوي چې دوی بیا د قومي بڼه ورکوله. زما په اند که چیرې د دغسو کړنو مخ ونه نیول شي دا به واقعا یو لوی ناورین یو نړیوال داسې بشری ادارې هغه ادارې چې د بشر د حقوقو ملاتړ دي هغه به خپل غږ نور هم لوړ کړي. د دې د مخنیوي لپاره د افغانستان د اوسني حکومت نه موږ هیله لرو چې د خپلو امنیتي او کشفي ارګانونو په ولایاتو کې باید څېړنه وکړي. هغه خلک چې اوس هم غواړي چې افغان وژن وکړي د هغو د مخنیوي لپاره د هغو د کارونو د لرې کولو لپاره د ګوښه کولو لپاره باید اقدام وشي.
د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ پر ځینو سیمو سخته ګلۍ ورېدلې چې له کبله یې د یو شمېر خلکو کرنیز فصلونه له منځه تللي دي. د سیمې اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. بلخوا په خوست کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په تڼیو کې د شوي ګلۍ د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونو ته دنده سپارلې ده.
د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیلو او نریز په سیمو سخته ګلۍ شوي چې له کبله د خلکو زرګونه جریبه د غنمو فصلونه میوه لرونکي ونې او ترکاري له منځه تللي دي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دوی خلک ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري چې فصلونه ورباندې کري، خو هغه هم د ګلۍ له وجې په بشپړ ډول له منځه ولاړل. سیمهوال له اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته ورکوونکو بنسټونو غواړي چې دوی سره دې اوختو زیانونو ته په کتو مرستې وکړي. د تڼۍ د ترخیلو اوسیدونکي بختاجان آزادۍ رادیو ته ویل
د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل په سیمه او د نریز د سنگیړه په سیمه دغه ګلۍ شویدو دغه منطقه واریدو چې د زرګونو جربه ځمکې زیان درسه ولري، تر څنګ ونې کړې دي، مودور ونې مانځکه و فصل ختم کړی دی، سبزی ختم کړی دی. اني خار کې دته نه کاروبار نشته، وازې کرنه عملداري بس یو خلک یې پټای دی یو غپدای نه داسې بل شي نشته.
د سیمې دوه نور اوسیدونکي هم وایي چې د سیمې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري او بیوسه دي او د دې طبیعي آفت په مقابل کې مرستو ته اړتیا لري.
نوم مې نوربخش جان خکیار دی، د تڼۍ ولسوالۍ د ترخیل کلی اوسیدونکی یم. چې کومه ګلۍ وشوه په دې کې بزګرانو ته مالي تاوانونه ورسېدل. دولت څخه مو هیله ده چې په دې برخه کې دوی سره کومک وکړي.
نوم عرفان اریان دی، د خوست ولایت تڼۍ ترخیل کلی اوسیدونکی یم. نن مسپښین مهال چې کومه ګلۍ وشوه بزګرانو ته یې د زراعت په برخه کې زیات مالي زیانونه ورسول. د دولت څخه مو هیله ده چې په اړوند برخه کې له دوی سره کومک وکړي.
بل لور ته د خوست ځایي چارواکي وایي د تڼۍ ولسوالۍ په ځینو سیمو باندې د شوي ګلۍ د زیانونو د ارزونې لپاره د سروې ټیمونه ګمارل شوي چې له ارزونې وروسته به هغوی سره د مرستو تابیا وشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
متاسفانه چې پرون د تڼیو په ولسوالۍ کې سخته ګلۍ شوې ده. رښتیا یې هم د خلکو میوادارې ونې د سبزیانو او د غنمو فصلونه ډېر خراب کړي دي. د خوست ولایت د ناڅاپي پیښو سره د مبارزې ریاست به هم دا نن تصمیم نیولی دی چې سیمې ته لاړ شي او هلته د زیانونه هم وګوري. څومره مرستې چې د دوی سره په لاس کې شته هغه هم ورته ورسوي. د دې نه علاوه نور موسساتو نه د هغوی دپاره یو څه غوښتنه وکړي.
یاد دي وي خوست ولایت داسې اقلیم او آب و هوا لري چې د کرنیزو فصلونو د پخېدو په وخت کې ورباندې ځینې وختونه تیز بارانونه کېږي، سیلابونه راوځي او په ځینو سیمو سخته ګلۍ کېږي چې کرنیز فصلونه له منځه وړي او یا یې سخت زیانمنوي. تر اوسه په خوست کې د کرنې د ادارې او د کرنې د برخې د موسساتو لخوا د داسو نباتاتو او غلو دانو کرل نه دي دود شوي چې له پرلپسې بارانونو او ګلیو یو څه خوندي وي او د پام وړ حاصلات هم ورڅخه ترلاسه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسیې یوې محکمې هغه خبریال په 15 کاله بند محکوم کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مسله کې د کرملن سخت منتقد بلل کیږي. د برتانیا حکومت د دغه خبریال چې د روسیې او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري د محکمې او محکومېدو پر وړاندې سمدستي غبرګون وښود او د محکمې لخوا هغه ته دغه سزا یې د روسیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخته سزا بللې ده. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د موسکو محکمې نن خبریال ولادیمیر کارامورزا چې د روسیا او برېټانیا دوه ګونې تابعیت لري او د کرملین یو تر ټولو سرسخت منتقد بلل کیږي، د خیانت او نورو مواردو په تور په 15 کال باندې محکوم کړ، خو نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړی دي. د موسکو ښار محکمې چې نن دوشنبه نوموړی محاکمه کاوه، سالون له خبریالانو، ډیپلوماټانو او د هغې ملاتړو ډکو. کارامورزا چې څه باندې یو کال مخکې د روسیې د وسلوالو ځواکونو په اړه د غلطو معلوماتو د خپراوي په تور نیول شوی، د خبره نږدې دوه ځلې چې د زهرو په وسیله مسموم کړای شوی و له مرګه بچ شوی دی. خبریالانو ویلي کارامورزا چې د محکمې په خونه کې د شیشې تر شا غلی ناست و او د قاضي خبرې یې اورېدلې، د اعتراض په توګه روسیه به آزاده شي شعار ورکړ. د روسي خبري رسنیو د هغه د مدافع ټیم د یوې غړې ماریا اسمونت له قوله ویلي چې وایي د دغې پرېکړې په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي، ځکه د دوی په باور په هغه کې یو شمېر حقوقي سرغړونې شوې دي. د محکمې د دغې پرېکړې په وړاندې نړیوالو سمدستي غبرګونونه ښکاره کړي او د دغه خبریال د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د برېټانیا حکومت د محکمې دغه پرېکړه د روسیې په معاصر تاریخ کې د هغه چا لپاره تر ټولو سخته سزا بللی چې د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په وړاندې پر کرملین انتقاد کړی دی. د برېټانیا حکومت په یو بیان کې ویلي یو 40 کلن کارامورزا ته چې د درې اولادونو پلار دی، د سیاسي انګېزې پر اساس دغه سزا ورکړل شوې ده. په بیان کې همدارنګ ویل شوي چې په برېټانیا کې د روسیې سفیر احضار شوی او برېټانوي چارواکي غواړي دا موضوع روښانه کړي چې برېټانیا د ښاغلي کارامورزا محکومېدل د عادلانه محاکمې د حق په ګډون له بشري حقونو څخه د روسیې له مسؤلیتونو سره په ټکر کې بولي. بیان زیاتوي نوموړي په زړورتیا پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی، هغه چې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشور څخه بربنډه سرغړونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ولکر تورک له روسیې غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د کارامورزا خوشې کړي. هغه ویلي نوموړي ته ظاهرا د هغه څه په خاطر سزا ورکړل شوې چې هغه په آزاده توګه د عقیدې د څرګندولو له حق سره تړلې ده. ښاغلي تورک په یو بیان کې وویل هیڅوک باید د بشري حقونو د آزادۍ له حق څخه محروم نشي او له روسي چارواکو غواړي چې نوموړی ژر تر ژره خوشې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او به د هر هیواد ملي پانګه بلل کیږي. شل کاله مخکې د هر هیواد مهمه ملي پانګه انرژي و، خو اټکل کیږي چې په نږدې راتلونکو کې به د ارزښت لپاره او به د تیلو ځای ونیسي. د اوبو په اړه د ازادي رادیو د ځانګړو راپورونو په لړۍ کې مودا ځل د څښاک اوبو ته کتنه کړې. هغه اوبه چې په افغانستان کې تر ډېرې ککړې شوي او د حکومت پر وړاندې له لویو ننګونو بلل کیږي.
د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د څښاک د پاکو اوبو موندل اوس ستونزمن شوي دي. د کندهار د لوی رباط اوسیدونکی فضل رحیم وایي د دوی د سیمې سلګونه اوسیدونکي د څښاک اوبه نه لري او له لرې سیمې نه په ټانکر کې د څښاک اوبه وړي.
یو مشکل دی چې برمو توایا د خلک دغه د اوبو وړي په ټانکر کې نو زیاته وچکالي ده. خلک ډېر زیات ستړي دي نو حکومت دې ته پاملرنه نه ده کړې. که چېرې دلته د شنې شنې بندونه یا دمونه شته کومه سیمې چې وتړې چې ونې د ځمکې اوبه بېرته راپورته شي. ډېر ستړي دي دا خلک، زیات ستړي دي، ځکه چې پخوایې کښتونه کرله اوس هغه کښتونه نشته.
خلکو پخوا د اړتیا وړ پاکې اوبه په مستقیم ډول له طبیعته ترلاسه کولې. دغه طبیعي سرچینې څاګانې، ویالې، سیندونه او چینې وې. اوس دغه سرچینې تر ډېره یا وچې یا داسې شوي چې اوبه یې په اسانه د څښلو نه وي.
آب برای نوشیدن، آب پاک نداریم. ما 400 را دور از قریه میرویم، آب دست خود را در خر میاریم.
د پروان ولایت دغه اوسیدونکي هر ورځ 4 ساعته پلی مزل کوي چې کورنۍ ته د څښاک اوبه برابرې کړي. د وایي لکه می چینه چې موږ اوبو راوړو، انسانان او څاروي دواړه ترې اوبه څښي. خځې 2-3 کیلومتره لري واټن په سر او اوګو اوبه راوړي. په ښارونو کې د وګړو د شمیر له زیاتوالي سره پاکو اوبو ته لاسرسی هم ستونزمن شوی. په افغانستان کې حکومتونه هم نه دي توانېدلي چې په ښارونو کې د اوبو رسولو چارې پراخې کړي. د افغانستان ډېر کم خلک د نلونو له اوبو ګټه اخلي، ځکه د دغه هیواد ډېرې کمې سیمې د اوبو د نلیکو سیستمونه لري. الینا او جمشید د چاریکار یا ابو حنیفه خار د وی څنډې اوسیدونکو دي.
ما اوجو یې میخریم، هشتکا کوي ما ګلن درد میشه.
مونږ د ویالې وبسکو، ماشومان مو ناروغيږي. مونږ پیسې نه درلودي چې د ټانکر اوبو پری واخلو. پلاستیک مو وهلې وو او د باران اوبو مو ټولولې. زری وختونه مو واړو ماشومان لګل چې کراچي او یا لسنو کې اوبه راوړي. پویګو چې د ویاله وبو ککړی دي خو بیا هم سکو لیو پلو دا وبو سکو بل پلو مو بیا ستونی په درد کیږي
سمې خلانه چې ګلوندات میشن
مو از روی مجبوریت از روی ناچوری از یاب میگیریم استفاده میکنیم زیاتر وخت میجوشریم اما زیاتر وخت یاب در نهرج وجود نداره
د چارو کتونکو د اوبو ککړوالی یو لوی ستونزه بولی چې په خارونو او کلیو کې خلک ورسره مخامخ دي عبد الله هیواد په لندن کې د اوبو متخصص دی هغه چې د برخه کې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي وایي هر کیمیاوي مواد یا هر ډول چټلې اوبو چې ځمکه کې جذبېږي کولای شي خارونو او کلیو کې د ځمکې لاندې اوبه ککړې کړي
د بیلګې په توګه تاسو ته وایو چې موږ د جمهوریت په وخت کې کابل کې 650,000 موټر درلودل هر موټر په هرو دریو میاشتو کې 4.5 لیتر موبایل بدلوي هر لیتر موبایل 4 لیتر اوبه ککړوي بل ستونزه د تشنابونو یا د چټلو اوبو ده دغه لوړ پوړې ودانۍ هم چې جوړې شوي معیاري نه دي
ښاغلی هیواد وایي د افغانانو 15-15% پورې عاید یوازې د هغو ناروغیو په درملنه لګیږي چې د ککړ اوبو له کبله ورته پیدا شوي وي روغتیایي کارپوهان وایي د اوبو ناورین د هرې جګړې پرتله د ډیرو انسانانو ژوند اخلي د روغتیا نړیوال سازمان WHO د خپلو مندنو له مخې ویلي چې د هرو 10 ناروغانو له ډلې د شپږو هغو د ناروغۍ لامل همدا ناپاکې اوبه وي په دې موندنه کې ویل شوي چې د نړۍ په کچه د انسانانو د مړینې 6% لامل هم د چټلو یا ناپاکو اوبو کارونه ده د کابل پانتانی روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زدران په دې خبره کوي چې ناپاک اوبه کومې ناروغۍ رامنځته کوي
ککړې اوبه د ایچ پایلوري ناروغۍ سبب کیږي دا د معدې یو ډول ناروغي ده اسهالونه او پرازیتي ناروغۍ هم د ککړو اوبو له کبله پیدا کیږي د ناپاکه اوبو د څښلو له کبله د تنفسي سیستم ناروغۍ هم رامنځته کیږي او ناروغ د مری په درد اخته کیږي
متخصص ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک باید د څښاک لپاره د سرپټو کوهیانو او مخزنونو اوبه وکاروي دوی وایي که خلک د ناچارۍ له کبله نورې اوبه څښي مخکې له استفادې باید ښې جوش کړي ډاکټران وایي که څوک ناپاکه اوبه جوش کولی هم نشي لږ تر لږه د یو څه وخت لپاره د لمر وړانګې ته کیږدي چې تودې شي دا چې افغانان د اوبو په برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنې لري د ځینو خبرې به واورو
موږ د دولت صدا غوښتنه ده چې زموږ ساته د برمیره ووی موږ ته نکي اوبه را پیدا کړي زموږ دا غوښتنه وچیږي وام چې اوبه نه وي نو خو موږ د ستونزو سره مخ ده بونه چې جوړ څه ده خو بېخي جوړ خبره
موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو چې موږ ته یو بند وتړسي موږ ته یو د عدل لوړ بند چې راته وتړسي موږ د اسه ډېر خوشاله کیږو موږ به خپل یو کار جن واخلو زمونه مشتکار نکی دا مشتکار نکی دغه دغه جان دم چرته وتړسي د ارغ ر په بیخ په ولې را شواسي مشتبه د ار ساج مر وکړو مشتبه زمونه به بيجو به برته بيجو
تر دوته باید دمونه جوړ کی باید ټانکی جوړ کی د خلکو کوروت او باور کی وسپګه د کلی کې و برمه کار کوي پراغه باندې د مزګر وار نه نو کومه سم دا خله ده چې په اول کدان کې باندې مشتبه دمونه جوړ کی پسې د دمو پسې مشتبه باید برمی او دغه ټانکی جوړ شي د کلی خلک وساسي
په تکلیف دغه چې دغه د خوراکو بلان لرو د خوراکو بنسته ته تکلیف دغونی په تکلیف چې ودغه ځګه ته وس ولاړ شي کډی جنبا
ازادي رادیو د خلکو دغه او ورته نور غوښتنه د طالبانو له حکومت سره شریک کړي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت مرستيال فاروق اعظم یوازې د کابل او کندهار خرونو لپاره د خپل وزارت د پلانونو په اړه وویل
پلان هاي قصير المده او طويل المده در قصير المده برای آبی آشامیدنی
موک لنډ مهاله او اوږد مهاله پلان نه لرو د لنډ وخت لپاره د کابل د الویدیز او جنوب اوسیدونکو ته د څښاک اوبه له پغمان او مسهی ولسوالیونه برابرو د کابل د شمال اوسیدونکو ته له سیاد یا پنشیر او د غراز شاه او روس بند د څښاک اوبه برابرو د کابل د مرکزی سیمو او ختیځ اوسیدونکو ته د لوګر له اوبو ګټه اخیستل کیږي کندهار کې هم ورته لنډ مهاله او اوږد مهاله پلان نشته هغوی ته له دهلی بند د څښاک اوبه برابر وو
انتقال آب از بند دهلات در نظر است
د شویو چړنو د پایلو لمخې د افغانستان تر ځمکې لاندې اوبه په ځانګړي توګه لوی خارونو کې ککړې شوې دي د اوبو د دغې ککړتیا لاملونه د ځمکې تلته د تشنابونو او صنعتي فابریکو د چټلو اوبو جذب د پاکونکو کیمیاوي موادو بې دریغه کارونه او له حیواني او کیمیاوي کوډه استفاده ښودل شوې ده تر ځمکې لاندې اوبو سربیره د سیندونو، جهیلونو یا ډنډونو او ان له واورو او کنګلونو ویلې کېدونکې اوبه هم صنعتي ککړتیاوې لري چې لامل یې همدا د انسانانو صنعتي فعالیتونه دي. صنعتي فعالیتونو د ځمکې کره هم توده کړې او اوس په ټوله نړۍ کې حکومتونه او چاپیریالي فعالان کار کوي چې څنګه د ګلتوني ګازونو له ډېر زیانه انسانان وژغوري. د څښاک اوبو د پاکوالي لپاره اوس په افغانستان او نورو نړۍ کې یوه اسانه حل لاره موندل شوې، خو لږ لګښت او تکلیف غواړي. دا د اوبو فلټرونه دي چې د کورونو په پخلنځیو کې نصبیږي او کولی شي تر 90% پورې ناپاکه یا ککړې اوبه پاکې او تصفیه.